په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدې، ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه به د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو په لنډي سره پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د طالبانو د رئیس الوزرا عالم مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د لادرکه شو خزینه فعالانو د سلامتیا په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. ډیبورا لاینز ویلي د ټولو افغانانو د حقونو له رعایت پرته له افغانستان څخه د نړۍ ملاتړ په کمېدو دی. د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ټویټ کې ویلي چې د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر ډیبورا لاینز ته ویلي چې دغو ښځو د پیدا کولو لپاره هڅې روانې دي او اړوندې ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د راپورونو له مخې له کابل څخه لږ تر لږه څلور ښځینه فعالان لا درک دي چې دا کې طالبانو بندیانې کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې فاو د آسیا د پراختیایي بانک د 15 میلیون ډالرو د مرستې هرکلی وکړ چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو رسولو لپاره له دغې ادارې سره کړی دی. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې د هغو 200 میلیون ډالرو مرستې یوه برخه ده چې د آسیا پراختیایي بانک ورسره د 2022 میلادي کال د بحرانونو په وړاندې د غبرګون له پروګرام سره کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د دغه بانک دا مرسته له دغه ادارې سره د ملاتړ په برخه کې د پام وړ همکاري بللې ده. د پاکستان پوځ وایي افغانستان پولې ته نږدې په کورمه کې پر یوې سرحدي پوستې د افغانستان له خاورې د سخت دریځو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 پاکستاني سرتېري وژل شوي دي. پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې، خو دغه ادعا سمدستي خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د رویټرز د راپور له مخې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی برید مسؤلیت اخیستی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا چې سخت دریځو د افغانستان له خاورې دغه برید کړی وي رد کړی ده. د جرمني صدر اعظم اولاف شالز به نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. دا به د دسمبر له میاشتې راهیسې چې نوموړي د انګلا مرکل پر ځای د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې ده له بایدن سره د هغه لومړنۍ کتنه وي. جرمني د هغې کړکېچ د هواري لپاره چې له اوکراین پولیس سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدا پر سر راپورته شوی ډیپلوماتیکې هڅې تیزې کړي دي، خو یو شمېر لورو پر شولز انتقاد کړی چې ولې اوکراین ته د وسلو له لیږلو سره موافقه نه ده کړې. خاغلی شولز واشنگتن ته روانېدو مخکې پرون په برلین کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې جرمني به اوکراین ته وسلې ونه لیږي، خو زیاته کړه چې دا هیواد به تیاری ولري چې د بالټیک هیوادونو ته ځواکونه واستوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدینو سره په ګډه سختې هڅې کوي. لن خبرنمو لازدی رادیو واوریدل. لکه څنګه چې په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري ام برخه لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره د هغو ښځینه فعالانو په اړه خبرې وکړې چې له څو ورځو راهیسې تریتم د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د لادرکه شوو ښځینه فعالانو د خوشې کېدو په اړه سمدستي لاس په کار شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
له کابل د دوو خزینه فعالانو د تریتم کېدو دینځه مورز ووته. د راپورونو له مخې زهرا محمدی او مرسل عیار چې د کابل د معترضانو ښځو په ډله کې وي، د فبروري په دویمه له خپلو کورونو وړل شوي. طالبان ګرم بلل شوي چې دا دوه خزینه فعالان یې هم د لږ تر لږه دریو نورو خزینه فعالانو په څیر چې پخوا یې وړې وې بندیانې کړي. طالبانو نه د منلې چې د ښځې د ورسره بندیانې وي، خو په کور دننه او بهر ګڼ فعالان او بشرپاله بنسټونه طالبانو ته ګوته نیسي چې دا ښځې یې بندیانې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لیبرال مرستیال مولوی عبدالکبیر سره خبرې کړي. یونما په یو ټویټ کې لیکلی چې د بیرالاینز د دغو لادرکو ښځو د سلامتیا په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. د یونما په ټویټ کې یادونه شوې چې د بیرالاینز د طالبانو د دغه لوړ پوري چارواکي ژمنه چې په دې تړاو به پوښتنې کوي ستایلې او د تازه معلوماتو انتظار باسي. د طالبانو د ارک ټویټر پاڼې د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دغو ښځو د پیدا کولو هڅې کیږي او اړوندې ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د ډبیرالاینز او مولوي کبیر تر ناستې مخکې د افغانستان لپاره د اروپا ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلانسن په یو ټویټ کې ویلي د خلکو خپلسري بندیانول او لادرکه کول د طالبانو د حکومت هغه ادعا کمزوري کوي چې وایي حکومت یې د خلکو دی. هغه زیاته کړې چې دا ډول پیښې د بشري حقونو د رعایت په اړه د طالبانو د ژمنو خلاف دی. نیکولاسن ویلی د دغو لادرکو خلکو د سمدستی خوشی کولو غږ کوم.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل کې میشتي یو شمېر بلوڅان ادا کوي چې د طالبانو لخوا په وروستیو کې له 15 زیات بلوڅان نیول شوي دي. دغو بلوڅانو د کورنیو یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو یو شمېر نیول شوي کسان بیرته خوشې کړي خو څو تنه لا تر اوسه ورسره بندیان دي.
وای درې سامنی طالبانو له ځان سره بیولی دي. دا میرمن وای د پاکستان د استخباراتو د ظلمونو له امله اړسوي چې افغانستان ته پناه راوړي.
پاکستان پر موږ ظلمونه وکړل. زموږ مشران او کوچني ماشومان یې ووژل. نو موږ د خپل امنیت لپاره دلته پناه راوړي او په کډوالۍ کې ژوند کوو. اوس دلته طالبانو د پاکستان په شان پر موږ چاپې وهلي. نارینه بندیانه وی ورکوي.
شابیبی وایي چې دوی د طالبانو او افغانستان خلاف هیڅ څه نه دي کړي او د کډوالو په شان ژوند کوي. خدانه وایي چې دوی کله افغانستان ته راغلي دي. د دغه کورنۍ یو بل غړی عمر بلوچ په ازادي رادیو ته وویل لکوم وخت راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د دوی د بلوچو خپلوانو د ورکولو بندي کولو او وزلو پیښې زیاتې شوي دي. عمر بلوچ ادا کوي چې له بلوچو کورنیو او خپلوانو یې تازه دوه ورځې مخکې 15 تنه طالبانو له ځان سره بیولي او له هغه وروسته بیا یې نور هم بولي چې شپږ تنه یې اوس هم د هغوی په بند کې دي.
دغه نفران کې 13 نفران ایله کړی دی. هغه نور بندیان دي، نور یې موړی دی. شپږ تر اوس بندیان دي. شپږ کې دوه ډیر زخمیان دي. دغه وخت په گرفتاری وخت کې ډیر وایلی دي.
دغه بلوڅي کورنۍ وایي کلونه وړاندې په پاکستان کې د امنیتي ستونزو له امله افغانستان کې پناه اخیستې وه او د کابل ښار 5 امنیتي حوزې اړوند کمپنۍ سیمې کالا کوڅه کې اوسیږي او په خبره یې طالبانو هم یاد کسان له همدې ځای نیولې دي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د ژوند د خوندیتوب لپاره دې ورسره مرسته او له نیولو او بندي کولو دې لاس په کار شي. هڅه مو وکړه د دغو بلوڅو وګړو د اداګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت چارواکي
درنو واورې سالنګونو په ګډون د افغانستان څو لوی لارې تړلې دي. د طالبانو د حکومت د فواید عامي وزارت وایي سیمیزو چارواکو ته لارښوونه شوې چې له قراردادیانو سره په همغږۍ لوی لارې پاکې او د ترافیکو پر مخې پرانستې وساتي. نور بل صفي ولاستانګزي واورو.
د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي ولایتي ادارو ته له قراردادیانو سره په همغږي لارښوونه کړې چې د واورو او باران له امله بندي شوې لارې پاکې او د ټرافیکو په مخ پرانیزي. دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف اخشناس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
مسیر کوتل حاجګک
د ورستې واور له امله د حاجګک لار، دشت دیوالی تر پنجاب بازار، د دایکوندی لار او په غور کې ځینې لارې د ټرافیکو په مخ تړل شوې دي.
پروي ترافیک مسدود ګرځیدل است.
د اخشناس په خبره د مال په کابل، میدان وردګ، پروان، پنچیر، بدخشان او بغلان کې درنه واور وريږي خو د ولایتونو مرکز ته غزيدلې ټولې لارې د ټرافیکو په مخ خلاصې دي. اخوا د سالنګ لوی لار د مرګ جوبلی او احتمالي زیانونو د مخنیوي په هدف د شنبې لشپې رئیس د ټرافیکو په مخ تړلې. د سالنګونو د ساتنې او ارنی رئیس عبدالله عبید پرون ماخام ازادی رادیو ته ویل
امکان باز شدن راه برای فعلا وجود نداره.
دا مال د سالنګونو پرانستل ممکن نه دي. موږ لخپل ګرانو یوادوالو چې د سالنګونو په دواړو غاړو شمالي او جنوبي سالنګ کې سار پاتې دي، غوښتنه کوي چې د پلوخمري او چاریکارو ښار په لور خوندي سیمه تستانه شي،
کار برگشت وکړي.
خغلی وبای زیات کړ چې په سالنګ کې اوس هم درنه واوره وري. اخوا د طالبانو ټولګټو وزارت مرستيال ویاند خغلی اخشناس په خبره دویا څه کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 8000 کیلومتر سړکونو نه واوري پاکې کړي. په افغانستان کې له سړکونو د واوري د لری کولو د سمو امکاناتو نشتوالي په خاطر په اکثرو سیمو کې لوی لارې څو ونه بندې وي او د لرو پرتو سیمو خلک د ښاري سیمو مرکزونو ته لاسرسی نه پیدا کوي.
ازادي رادیو اوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان اندېښنه څرګنده کړې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتې وي کولی شي چې پر اوکراین برید وکړي. ښاغلی سولیوان دغه څرګندونې پرون له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلي روسیا کولی شي په څو ورځو یا اونیو کې پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو کولی شي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي حضور په اړه د کړکیچ د حل لپاره ډیپلوماسي هم غوره کړي. سولیوان دا تبصره د فبروري په شپږم وروسته له هغه یو ټلویزیوني مرکه کې وکړه چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او سلاکار ټینګار وکړ چې د ډیپلوماسۍ له لارې د ډیریدونکي کړکیچ د حل چانس د برید په پرتله زیات دی. جک سولیوان ای بی سی ټلویزیون سره مرکه کې که څه هم د روسیې د برید د احتمال خبر ورکړ، خو وی ویل امریکا له اوکراین سره د ملاتړ لپاره هر ممکنه وسه کوي.
We believe that there is a very distinct possibility that
موږ په دې باور یو چې ډېر څرګند احتمال شته چې ولادیمیر پوتین به پر اوکراین د برید امر وکړي. دا کېدای شي بیلابیلې بڼې ولري، کېدای شي سبا ته پیښ شي او یا هم څو اونۍ وخت ونیسي. پوتین د پوځیانو له ځای پر ځای کولو سره داسې دریځ نیولی چې پر اوکراین هر وخت برید وکړای شي. موږ له خپلو متحدانو سره سخت کار کوو چې اوکراینیانو ته مادي ملاتړ چمتو کړو.
ښاغلی سولیوان زیاته کړه د روسیې په هر ډول احتمالي اقدام کې د اوکراین د دونباس سیمې زمیمه کول، سایبري بریدونه یا پر اوکراین بشپړ یرغل شامل دی. په اوکراین د روسیې د احتمالي برید د اندېښنو په اوج کې پرون یو ډله امریکایي عسکر پولنډ ته رسېدلي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د ولسمشر جو بایډن په امر پولنډ ته 3000 اضافي عسکر لیږي. موسکو د لویدیځو هیوادونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې پر اوکراین د احتمالي برید لپاره تیاری نیسي.
او مخله دی چې د موسیقي پروګرام ته وار ورسیږي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسدالله لودین ته به وښو. د
افغانستان کې د روغتیايي سکتور پر مالی ستونزو یو مقاله خبره کړې او دا سرلیک ورکړې دی. افغانستان کې روغتیايي سیستم تر فشار لاندې د نړیدو په حال کې دی. ورسپانه د مقالې په پایل کې په غټو تورو لیکلي چې روغتونونه او کلینیکونه د پیسو د کموالي له ستونزو سره مخامخ دي، حال دا چې ګڼ شمېر کې خوارځواک ماشومان مراجعه ورته کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه روغتونونه اوس یوازې د فعاله پاتې کېدو په هڅه کې دي او د مطلب لیکوال د یو اټکل د مخې ویلي نوي په سلو کې روغتیايي مرکزونه ممکن راتلونکو څو میاشتو کې وتړل شي. په مقاله کې د کابل اندرا ګاندی یا د ماشومانو د صحت روغتون وضعیت ته کتنه شوې او هلته د ځینو بسترې ناروغانو ناوړه وضعیت انځور شوی دی. مقاله لیکونکي ویلي دغه روغتون او نورو روغتیايي مرکزونو ته ناروغان راوړل کیږي چې ډېره برخه یې په شدید خوارځواکۍ اخته ماشومان دي. وړاندې په مقاله کې لولو چې د افغانستان د نفوس 15% له جدي بېوزلۍ سره مخامخ دي او داسې اټکل کیږي چې د سږ کال په جریان کې به 4.5 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه رنځوري. د روغتیايي سکتور مالی ستونزه د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باري عمر ازادي راډیو ته هم تایید کړه. هغه د بیلګې په توګه د کووید 19 ناروغۍ د درملنې مرکزونو ته اشاره وکړه چې په خبره یې د 200 مرکزونو له ډلې یوازې 15 یې فعالیت کوي. باري عمر وویل مخکې نړیوال بانک او نورو موسسو د روغتیايي سکتور مالی ملاتړ کاوه، خو د طالبانو پر اتاک د مرستې تر ډیره ودرېدې. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان پر بشري وضعیت او په وړاندې د امریکا په چلند تبصره کړې ده. په مطلب کې راغلی امریکا او لویدیز د شتمنیو په کنګلېدو او د مرستو په بندولو د افغانستان هغو خلکو ته سزا ورکوي چې لوړاندې بېوازله وو. په مطلب کې راغلی وړاندې شوې احصایې د افغانستان د خلکو د ناوړه ژوند بشپړ انځور نه وړاندې کوي او د لیکوال په خبره ځینې خلک له ناچارۍ خپلې وړې نجونې ودوي او یا خپل بډوډي یا پښتورګي پلوري. د مطلب په یوه برخه کې راغلی چې امریکا او لویدیز باید خپل ارزښتونه له دې سره ونه تړي چې افغانستان کې ماشومان وږي اوسي او ښوونځي د دې لپاره بند وي چې ښوونکو ته یې معاش نه رسیږي. لیکوال ویلی امریکا افغانستان کې جګړه بایللې خو اوس سوله هم له لاسه ورکوي. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو او ځینو نورو خیریه موسسو لخوا افغانستان سره مرسته شوې خو په خبره یې شوې مرستې د هغو 3.5 میلیارد ډالرو شاوخوا 10% جوړوي چې پخوا